جشوه په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي. خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د ایران حکومت افغانستان ته د تیلو د صادراتو جواز د دوه نورو میاشتو لپاره وغځاوه. اسنا دولتي اجانس راپور ورکړی چې له ایران افغانستان ته د تیلو د صادرولو جواز د افغان سوداګرو په غوښتنه او د تیلو په برخه کې د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د ایران د تګلارو په خاطر تمدید شوی. افغانستان لا هم له ایرانه ډیر تیل واردوي چې پکې ډیزل د پام وړ دی. سره له دې چې ایران افغانستان ته د تیلو د صادرولو جواز د قبل لسمې د راتلونکي کال دورې تر ومې تمدید کړی، خو د طالبانو حکومت څو واری هغه تیل بیرته مسترد کړي چې له ایران وارد شوي وو. په تیرو دوو میاشتو کې طالب چارواکو دوه واری په نیمروز کې د ایران له تیلو څه باندې 50 ټانکر بیرته ورواستول او ویل چې دا تیل بې کیفیته دي. د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي د مګړۍ د افغانستان صادرات 1,600,000,000 ډالر ته رسیدلي او د کال تر پایه به نور هم زیات شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند، ایران، چین او روسیې ته شوي او د ډبرو سکاره، جوار، مالوچ او ممیزې عمده صادراتي توکي دي. دا یې په داسې حال کې شوي چې د افغانستان اقتصاد د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له جدي بحران سره مخ دی او د قانونو د غیر مسلکي استخراج او د ډبرو سکرو په بې توپیره صادراتو هم نیوکې کیږي. د افغانستان د والیبال ملي ټیم د مالدیف د والیبال ملي ټیم ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان کوربه مالدیف لوبډلې ته په پرله پسې 3 سیټونو 24-25 او 25 نمرو سره ماتې ورکړه او د والیبال د څلور اړخیزو سیالیو د جدول سرته راغی. افغانستان باید نن د جدول له څلورمې کمزوري لوبډلې سنگاپور سره مخ شي او د بریا په صورت کې به پایلوبې ته لار پیدا کړي. بله نیمه پایلوبه نن د مالدیف او مالیزیا ترمنځ ده. د افغانستان، مالیزیا، مالدیف او سنگاپور د والیبال د ملي لوبډلو څلور اړخیزې سیالۍ د فبروري له 28 پیل او تر 28 دوام کوي. تمه ده پایلوبه د دوشنبې په ماخوستن وشي. د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو جیشل مشرانو د شنبې په ورځ له اوکراین سره د جګړې په خاطر مسکو په کلکه وغنده. یوازې چین او روسیې د دې ګډې اعلامې له لاسلیکولو ډډه وکړه. هند چې د شلو هیوادونو د ډلې د مشر په توګه په بنګلور کې د دې غونډې کوربه و، نه یې غوښتل چې د جګړې مسله راپورته کړي، خو لویدیځو هیوادونو ټینګار کړی چې د هرې هغې پایلې ملاتړ به نه کوي چې د جګړې غندنه پکې نه وي. د جیشل غړو ترمنځ د بشپړ توافق نشتوالی په دې معنا دی چې خبرې په دو ورځو کې اخلاص شوي. او پولند وای روسیې د دروش په پایپ لاین لاري د هیواد د تیلو صادرات بند کړي. د پولند د پی کی ان اورلاین اجرایوي رئیس دانیل اوبایټیک د شمې په ورځ په ټویټر کې لیکلي چې دا شرکت په دې خلا د ډکولو لپاره بدیل سرچینې وکاروي. د اوبایټیک په وینا د پولند د اومه تیلو یوازې 10% له روسیې څخه راځي. د دروش په پایپ لاین لاري د روسیې د تیلو بندول یو ورځ وروسته له هغې رامنځته شول چې اوکراین ته د پولند له لوري د لیوپارد ټانکونه وسپارل شول. پر اوکراین د مسکو له برید وروسته او د اروپایي ټولنې د بندیزونو له لګولو مخکې د پولند اورلاین شرکت له روسیې څخه د سمندر له لارې د تیلو او سونګ موادو تیرل بند کړي وو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دروکوسو عزیزانو د خبرونې ګران دوستانو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو د پوره روغتیا او سلامتی او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته بیا هم ما طاهر او شان چمتو کړې او وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې وروستیو وختو کې ستاسو پیغامونه دروکوسو او پیدا شویو دوستانو او عزیزانو په باب نه وازی د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لاري بلکې د واتس اپ لاري هم مشته ډیر رسیدي او په تیر بیا د واتس اپ لاري ستاسو پیغامونه زیات سي وي. خو څنګه ګران اوریدونکو د خپل کوم ورک یا پیدا سوی عزیز اعلان په لیکلي توګه او یا هم عکس په واتس اپ کې اجدي او وروسته وایي دغه اعلان تاسو د ورکوسو عزیزانو په خبرونه کې خبر کړي. خو لکه څنګه چې می په خوا هم ویلی و، زموږ دغه پروګرام تصویري نه بلکې صوتي یا غږیز دی، یعنی د دې پر ځای چې تاسو موږ ته په واتس اپ کې اعلان ولیکئ په خپل یې ووایاست، یعنی تاسو په خپل ځخ پیغام ثبت کړئ او په هغه کې لومړی خپل نوم او آدرس او وروسته د ورک سوي یا پیدا سوي عزیز نوم نشانه او وروسته بیا د تلیفون یا واتساپ شمیره په خپله ولولي. نو بیا موږ ستاسو دغه ږغ په خپله خپرونه کې خپرو. غیر له هغې امکان نه لري چې موږ ستاسو پر ځای ستاسو اعلان ولولو. مننه. نو اوس به هم راسو لکه د تل په شان به لومړی د هغو اورېدونکو پیغامونه واورو چې د ځینو پیدا سوو کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کاږه ده. نو کدار چاوی نو د انساني هم دردې لمخې دي. ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اول مړې ته سالا شمیره وایي ما 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واتساپ هم پشته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمیره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا هم وایم واتساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا وایم چې دا فعال شمیره ده هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 0 3 3 5. لتا صاحب د ازادۍ رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خبرونه. الله مو مل شه.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد خبر نش هله کیږي چې قدرت الله نامې کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکو دی. نو د کوچنوالي څخه نه درک سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښ هله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې ستې تر څو کورنۍ خبر سي. او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکي 0 8 8 1 5 9 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکي ان شاء الله. نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دی. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوښنې تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوندوي. خپل کوښنۍ دي تسلیم کړاسه. نو کوښنۍ زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښنۍ کڅوک پیدا سوز زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آزاد خالق هغه په نامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلې ما پیدا کړې ده. د خپل کور لار ځنی ورکه ده. دغه چې دی د خدای لپاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درایس ما وزایت آزاد خالق هغه په نامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خو دا وې کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلته منځدي کور دی په سپیکرانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانې تمواله مالته مې خبر ورکړي. د خدای لپاره دغه نشر کړه. الله دې قدر عزت وکړي.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلامه یو هلک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا کې مې کور دی، پلار مې مړ دی. دا هلک د څوارلسو پنځلسو کالو په عمر کې دی. زه غواړم چې دغه هلک د هر چا وي، هغه دې زما پر ټلیفون نمبر به ما ته ټلیفون راوکړي. زما د ټلیفون شماره ده 03-3-9-4-0-1. پر دغه نمبر دې د ټلیفون شماره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دې 03-3-9-4-0-1. دغه هلک وایي چې زه خپل اخسي راوستلم او اخسي راته وتښتېدی. اوس زه نه کریا لرم او زه دلته کله په یو هوټل کې کله په بل هوټل کې. نو ما ولیدی او ما د دغه هلکه څخه پوښتنې وکړلې. وایي څلور خوندې لرم او درې وروڼه لرم، دوه تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زه یم. پلار مې څلور کاله کېږي چې مړ دی. وسلام ستاسو خدمتګار.
درنو دوستان، دا و د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د کوم دوست او خپل د پیدا کېدو زیری راکوه، د دوی څخه مننه. اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو ورکو سوو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله کاظوي دي، د مساکلا ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسېدونکی دي. د ورونو نومان یې ورو ورو ګل محمد نومېږي، بلې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دي. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د 02-2-1-99-1519 02-1-9-1-5-1-9 د بیسیم شمېره د 01-01-02-5-1-9 میانا ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرم باد تاسو سره په تماس کې يم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی، د کاری زوغان د کلی دی. دا نوې ښکاله کېږي چې نادره کده نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یې لیدلې یا ما نه څوک ورسره پېژنې یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسې. دی په سند ستور سند سړی و او په ټیپاپ چا مرمې خوړلې وه. په راسته لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسې. 01-01-6-2-3-415 شمیره یو ځلی بیا تکراروم. 03-03-1-4-2-1-5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي، د راز محمد فکیر ورور دی. دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاري زوغان اوسېدونکی و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه غایګل د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ سره پاړی کوم. ورور جانه، زموږ یو داماد زوی تقریبا د څلور کاله کېږي چې ورک دی. دی د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ د کنجاک د سیمې دی، د منیر په نامه دی. نو په هغه وخت کې دی ورک سو تقریبا د 30 کالو و. نو دا قریبانو دغه سپینسار یا جانې مور یا د ډېره پسې پریشانه ده. ډېر شپه ورځ بغارې پسې وي. که دی خپل زما ږغ اوري یا د ده په اړه بل ورور مسلمان مؤمن ورور مسلمان معلومات لري، زما سره دې اړیکه ونیسې. په دغه شمېره 01-03-1-4-1-5-1 شمېره یو ځل بیا تکراروم. 01-03-1-4-1-5-1 د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. دغه زموږ پیغام نشر کوي، خامخا نشر کوي. الله مو وساتو. سلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومېږي، دا څلور میاشتې کېږي نادره کوي. ټلیفون یې دا څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري، ماته دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 1 4 4 9 8 4 0. بیا تکرارم شمېره 0 8 1 4 4 5 9 4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق ده، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي 0 8 1 4 5 3 5 4 5. بله سلام لمبر دی 0 8 1 4 5 4 1. دا زما دواړه لمبرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوت افغان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 18 کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی. زموږ سره هېڅ اړیکه نه لري. که چاته یې هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمېره ده 0 8 1 5 1 0 9 0 2 5. یعنی 0 5 5 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټولو کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو صحتمند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله تقریبا 13 کاله کېږي د کور سره لاره کوي. په هغه وخت کې د عمر 8 کاله به و ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بیا راشي او 8 کاله کې به وي د عمر. نو کچیری چاته معلومات وی دای زمخ خپل आवाज اوري، نو دی په دغه شماره زمر سره اړیکه ونیسي. 0 8 1 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0433 230 230. جزاكم الله کار شات معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
زما یو زوی دی ورک دی زه د بنډې کجکي د ولسوالۍ یم او ځای مې نیچه ده جلندر مې زوی دی او حاجي صدو خان مې لسی دی زوی مې دا 12-13 کاله کېږي چې ورک ته هر یو چې راپیدا کړي جایزه یې 15,000 کلدارې ده. وسلام.
ګران وروره، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمېره، خو ستاسو د ټلیفون شمېره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده زه به یې اورېدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفاً خپل پیغام پراتلونکي کې د سره ثبت کړی، اغه دوه مهم خبرې یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمیره په نظر کې ونیسي. ستاسو د ټلیفون شمیره 0-3-1-2-1-8-8-5.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول منوالو ته، زه نور الله هجرانی ملکابل منګه یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې ده او داسې اتلس ولس کاله عمر لري، نقد هلک دی داسې برابر ویښته لري، که هر چا ته یې په اړه معلومات نیم که ته دغه شمارو زنګ ووایې او وسه وایي 19-6-9-40 یعنی 0-8-1-1-6-6-9. دوهم شماره انټینس شماره ده
شوگر یم نه پنجوس نه پنجوس اوه سوه شپږ شپېته یعنې ست پر اوه شپږ پنځه نه پنځه نه اوه شپږ شپږ بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشرېدلو په هیله د اخرې تاسو ته ښه پروګرام غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولنې کارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په کار ځوان چې د شمال ولایت ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانس ولسوالۍ کې چې د څنګه درک دی اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکو دی. کله چې نن درک شوی د شمال مرکز د لشکرګاه ولان سیمه نن درک شوی دی اګه حرم سلمانو په اړه مې معلومات لري له مهرباني له مخې د زما سره د کلین پر دغه شمیرو اړیکه ونیسته. ما د ټلیفون شمیره صفر اوه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه شمیره زر بیا صفر اوه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. عمر یو دوه ګڼې لوکان مو ورکړی دي چې نومانیې مشر احمد ولی دی او کشر ورور دی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی له مجد کا ملستان دی او دی دا لکان دا هلمند ولایت دا باغران دا ولسوالی پاسل کی دا غی ولسوالی دی او رکسی دا موزاد نشپس پا منتکای کی دی شاید جدا دو کالا بنزیاد کم کیجی چو رکسی دی اکیار ورور پا دوا اکل معلومات لری مهرباني د وجه دي موږ سره دا شمیره موږ سره لیکي ونیسي د ټلیفون شمیره بخښنه غواړم چې دا یو شمیره چې تاسو ته ووایو چې صفر و درې یو دوه نه یو اته اته څنګه بیا به دا شمیره ورته تکرار کوم صفر و درې یو دوه نه ایو اتا اتا تنزه راش میرودی مشوره لیکونیستی کار چاته معلوماتی مشوره معلومات راکی جایزه هم خیلی محتمل اگر لاسه کولای سی. سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزادی رادیو ستاسو غوښتنې درم دا طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغرد ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کډي اوسیدونکو دی د 15 میاشتې کې چې درک دی هیڅ چاته درک نسته کار چاته معلومات یو ورو پر دغه شمیره دی مرسته تماس ونیسي. السلام په احترام.
ګران ورور مرڅو ځلې دغه هله کړی دی چې که په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسیوی یا پیدا سیوی کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړی ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا دغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړی. مننه. د واتس اپ شمیره 003 او 04 اته اته 04 اته 06.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان کا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات دغه دوه وډونه ورکسوي دي که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0 و او اته نه نه اته شپږ شپږ یو پنځه شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0 و اته نه نه اته شپږ شپږ یو پنځه. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوی دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوی دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کی زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سره.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکا زوی دی د مساکلا د ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسیدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته که د دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسیدونکی دی کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي نو د انساني مهرباني له مخې دې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمېره 0-2-1-9-15-19 شمېره یو ځل بیا وایم 0-2-1-9-15-19 ښه وخت ښې چارې خدای په امان.
سلام علیکم آزادی لطف آوری ټول اوریدونکو ته سلامونه خاص طور د کوڅو اذان ټول پروګرام ته جام پر یادې ما د هلمند پیغام پر زما مې یو ګران دوست چې محمد اسماعیل نومې د جرګل اکا زوی دی یو کال کې د خپل کور نه دارا کزوي دی هر کله کې پاره پاره واجی مې دی خپل ژر د ماسې په دغه ټلیفون شمیرو اړیکه وینې چې په شمیرې وایم 0-1-0-3-15-2-4-9 میرا یو ځل بیا وایم 0-1-0-3-15-2-4-9 بل اتصالات شمیره وایم 0-1-10-9-8-1.
سلامونه روشن صاحب ستاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته همدا وخت مو په خیر زه لیکي تر اغلی ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل ولایت دیسه ولسوالۍ څخه زمونږ یو ملګری نه درک شوی دی زرداد په نامه دی او داسې تورې جامې پر تن دی غنم رنګه هلک دی بس دا نو که هر ورور ته پته نو زه ورته ټلیفون نمبرونه یاداشت کوم د پلار نومې ده حمید او د یو میاشت کېږي نه درک شوی نو زه خپلې د واټساپ او خپلې شخصي شمېرې ورته یاداشت کوم په دې هیله یم چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره واسي مننه. زمونږ د واټساپ شمېره د 0-1-1-9-2-0 یعنې 0-1-3-1-8-2 اخري و بل ایم ټین شمېره زمونږ ده 0-1-9-15-40 یعنی 0-1-9-3-0-15-4 اخیری و بلا اتصالات شمیره ده زمونگا 0-3-9-3-5 یعنی 0-8-3-4-9-5 اخیری 3 ده ورسال شمیره یو ځل بیا وایی ما 0-1-1-9-5 یعنی 0-1-3-1-8-9-2 اخیری و په دې هیله که چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي بس که تصویران ورسره یا دوی سره یې موږ ته دې تصویران راوستئ. د خدای په امان ښه وخت.
قدرمن اوریدونکو د همدی ورسې پیغام په خبرې دو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او یا واتس اپ لاله لري موږ ته راولېږي. تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
د آزادی میلمه سلامونه او ښه چارې نوریاس نوریم د غاخونو متخصص ډاکټر او د پوهنتون استاد عبدالوحید همت مو دی خبرونه ته ملمه کړی دی. همت صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه نوری صاحب ژوندۍ اوسئ. د هر څه مخه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې.
ډاکټر صاحب د غاخونو په اړه خو پوښتنې زخت زیاتې دي سړی نه پوهیږي چې له کومه پیل کړي. خو ښایي د اوریدونکو لپاره په لومړي سر کې دا مهمه وي چې د تاسو په اړه پوه شي چې د غاخونو یا د استوماتولوژي په برخه کې مو څومره زده کړې کړي او په دې برخه کې څومره تجربه لري. مهرباني.
نوري صاحب ما کابل طبي پوهنتون کې زده کړې کړي دي. شپږ کاله مونږ هلته همدا استوماتولوژي فاکولتا یا پوهنځی ویلی ده. بیا وروسته په تدریس باندې بوخت شوی یم، تقریبا شپږ کاله کېږي چې مختلف پوهنتونونو کې تدریس کوم، او خپله هم همداسې یو شخصي کلینیک لرم د مکویان په ساحه کې، او خپلو هیوادوالو ته د خدمت چوپړ یم.
بله، همت صاحب، تاسو ویلی چې ډیر کلونه کېږي چې د استوماتولوژي زده کړې مو کړې دي او وروسته اوس هم تدریس کوئ، په دغه موده کې کوم تغییر وینئ په افغانستان کې د استوماتولوژي په برخه کې؟ کومه نوې ټکنالوژي افغانستان ته راغلې ده؟ تغییرات راغلي په دې برخه کې؟
کاملا نوې صاحب، نسبت د تیرو کلونو ډیر زیات تغییرات راغلي دي. همداسې په ټکنالوژي برخه کې کوم دستګاوي او وسایل همداسې ډیر مدرن موادونه کوم چې په نورو هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې یا په آسیایي هیوادونو کې همداسې کارول کېږي، هغه اوس ټول امکانات شته دي په افغانستان کې. ځوانانو همداسې په استوماتولوژي برخه کې ډېرې زده کړې کوي، بهر یې هم زده کړې کړي، او دننه په افغانستان کې هم ډېر تغییرات راغلي دي. کومې درملنې چې د غاښو په برخه کې یا د سرجري د صورت او مکزیلوفیشیل سرجري موږ ورته وایي، او بخش همدا د مخ او ژبې د ریالې چې دي، خوشبختانه چې دا ټول پرابلمونه یا ستونزې، مشکلات او مریضیانې، ناروغیانې په افغانستان کې دننه د تداوي وړ دي، او په دې برخه کې پوره توجه شوې ده.
یعنی داسې کوم د غاښونو ناروغي نشته چې یو څوک د ته اړ شي چې له هېواده بهر لاړ شي او هلته تداوي وکړي؟
تقریبا په 99% مواردو کې دننه په افغانستان کې مجهزه استوماتولوژي شفاخانې دي، همداسې کلینیکونه دي چې د ټولې ناروغۍ نسبت د نورو په بخشونو کې لکه معالجوي په بخش کې ده، او یا د نورو سیستمونو ناروغیانې متاسفانه ځینې کمبوتات کېدای شي اوسېږي. نو د غاښونو کې خوشبختانه چې ده داسې کومه ستونزه موږ نه لرو. اکثریت او په زیاته فیصدي باندې ټول ناروغیانې دلته دننه په افغانستان کې تداوي کېږي او د درملنې وړ دي.
تاسو کوم توپیر وینئ د پخوا په پرتله که راشو دغه وروستي شلو کلونو ته، چې یو څه د خلکو ژوند ښه سوی و د نړیوالو له مرستو سره په تېره بیا ښاري سیمو کې، آیا تغییر راغلی دی؟ خلک خپل غاښونو ته پاملرنه اوس د پخوا په نسبت ډیره کوي، کلینیکونو ته د مراجعه کوي که نه؟
همداسې نوري صاحب، اوس همدا په شل کلونو کې توجه زیاته شوه، ځکه د خپله حفظ الصحه یا پاک ساتل د غاښونو یا توجه خپله د خولې جوف ته، نو د یو شخص آګاهي سره هم زیات تعلق لري. یعنې که هغه آګاهي زیاته اوسېږي، د ژوند کیفیت وغواړي بهتره وکړي، نو په دې خاطر باندې هر عمر عمر ځکه کلینیکونو ته د غاښو درملنې په خاطر باندې، نو کاملا یو د اقتصادي مسله هم په دې کې ډېره دخیله ده. نوري صاحب، چې د غاښونو درملنه چې ده، تاسو ته بهتره معلومات ده چې په ټولې نړۍ کې یو زیات لګښت غواړي، مصرف غواړي د اقتصادي لحاظه، نو د خلکو اقتصاد سره مستقیما تړلې ده. اقتصادي ستونزې هم یو دلیل د دې کېدای شي چې د غاښونو کوم درملنې چې دي، خلک متاسفانه چې ستونزو سره په مخ کېږي، ځکه چې یو ډېر لوړ فیس دغه غواړي، پیسې غواړي، او په همدې خاطر لګښت ضرورت لري، نو دا کاملا مستقیما تاثیرات خپله لري.
تاسو د لګښتونو وویلې، ما مخکې وویلې چې غاښونه حفظ مراقبت ته ضرورت لري، کنټرول ته ضرورت لري، او نه پوهېږم په نورو نړۍ کې خو اکثرا په شپږو میاشتو کې باید ولیدل شي چې کوم تغییرات راغلي دي. آیا په دې برخه کې کوم بدلون تاسو وینئ چې خلک مخکې له دې چې په غاښ درد راشي یا مثلا عفونت وکړي، د خلکو مراجعه زیاته شوې ده دغو د غاښونو مرکزونو ته د تداوي؟
نسبتا په دې شل کلو کې زیاته شوې ده او نسبت د نورو کلونو، او دا اصول دي همدا چې په هر شپږ میاشتې یا هر اقل یو کال کې باید مراجعه وشي، ځکه چې د غاښو ستونزه چې یو ځل رامنځته شوه، چې هغه پاملرنه ورته ونه شي، په خپل وخت باندې تداوي ونه شي، بیا هغه ستونزه زیاتېږي. بالاخره د دې لامل کېږي چې کاملا غاښونه وویستل شي او حس شي، نو په دې خاطر باندې چیک اپ ډېر ضروري ده. خو بیا مخکې مې اشاره وکړه چې همدا د غاښونو په درملنې کې د اقتصادي مسله ډېره دغه اړینه ده، نو په همدې جهت باندې ځینې ناروغان ډېر ناوخته مراجعه کوي. بیا نو چې هغه وخت راځي، هم اقتصادي لحاظ نور هم پرې لګښت زیات لګېږي، ځکه چې په اوله کې وقایه نه کېږي، مخنیوی چې ونه شو بیا ستونزه زیاتېږي، لګښت یې هم زیاتېږي، او کوم تعداد د جلساتو د تداوي چې دي هغه هم ورته زیاتېږي. نو په ضروري او لازمه دا ده نوري صاحب چې حداقل په شپږ میاشتو کې یو کال کې حتمن باید مراجعه وکړي، چې یو چیک اپ شي، او ستونزه هم هغه په نطفه کې کله چې شروع کېږي، په هغې ځای کې دا ستونزې حل شي دا د ناروغ په ګټه ده. بیا
په دې خو ټول پوهیږي چې غاښونه څومره مهم دي د خوراک لپاره، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې د غاښونو اهمیت د یو بالغ انسان په خوله کې مثلا څومره غاښونه دي، او د ماشومانو چې د غاښونه راوزي او غاښونه لویږي، کلک د غاښونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
غاښونه هغه عضو مهمه عضو په خوله کې د چې ژوولو لپاره، د خوراکي توکو، د غذایي موادو د ماتولو، ټوټه کولو لپاره، او همداسې په ښکلا کې ډېر زیات رول لري. د زیبایي لحاظ استتیک اصطلاح موږ ورته کاروو. داسې په خبرو کولو کې، تلفظ کې، دا پاري صاحبان او کوم کسان چې په تجوید باندې درس وایي، کله چې خصوصا د مخې غاښونه نه اوسېږي، هغه کوم مخرج د حرف صحیح نه شي ادا کولای، کله چې غاښونه تعداد کم شي یا نه اوسېږي، دا خبرې ګډوډې همداسې کېږي، هم په خبرو کې او هم همداسې په ښکلا کې او هم ژوولو کې. دا ډېر اړینه رول لري، کله چې صحیح مواد میدان شي ونه جوړ شي، بیا دا نور د معدې تکالیف او همداسې نور ستونزې هم رامنځته کولی شي. نو غاښونه په حدود کې او د هغوی ساتنه د عمومي صحت لپاره او د ژوند د ښه کیفیت لپاره ډېر ضروره عضو ده چې باید ډېر توجه ورته وشي ترسو زلاسه ورنکړي.
بل او ما ویل چې کله د ماشومان چې غاښونه راباسي او دغه پروسه تکمیلیږي. بل
د تیرا چې د ماشومانو کې چې دا موږ دوه مرحله غاښونه لرو، چې ورته د شیدو غاښونه یا شیدو چې ورته وایي، او ملکی توت ورته وایي، یا موقتی غاښونه ورته وایي، او بل چې د دایمي غاښونه دي. چې د ماشومانو غاښونه هغه د شیدو غاښونه چې دي، دغه تیرا په شل عدد تر رسیدي، او د دایمي چې دغه دوه دیر شاده ترسیگی. بیا پزینو که آخری غاخونه چه ده اقل غاخ ورتوائی، بیا پزینو که اقل ووسیگی او زینو که نووسیگی، بیا پزینو که اتویشت ووسیگی. پا مجموعه که دایمی غاخونه اقل البته پلویانو که او زینو که بیا دوه دیرش تعدادی ووسیگی. ده شدو غاخونه چی دی؟ اقل شری غاخونه دی، ده اقل ساتل هم دیر ضروری اولی نده. په ځینو خلکو کې داسې باور اوسېږي چې مثلا یو ماشوم څلور کلن یا پنځه کلن ده، کله چې غاښ خراب شي یا پدر شي، والدین وایي چې دا خو مثلا د شیدو غاښ دی، دا خو بیا دایمي غاښ راخیږي، دا باید وایستل شي. چې دا هم ډېر یو غلط باور ده، ځکه دغه د شیدو غاښونه چې دي، دا خپله موږ ورته سپیسمنچنر ورته وایي، یعنی هغه ځای د دایمي غاښونو لپاره ساتي. بیا کله چې په خپل سر یا مثلا مخکې له وخت نه د شیدو غاښونه وایستل شي، یا پاری ځای کې اړوکه جوړ شي، او هغه دایمي غاښ کله کله داسې وشي چې هیڅ نه راخیږي، ځکه په پاس په سر باندې دلته اړوکه جوړ شوی دی. دا یوه مانع د خروج د دایمي غاښ لپاره ګرځي. نو د شیدو غاښونو ته توجه ډېره زیاته ضروري ده، ځکه چې دا د دایمي غاښونو لپاره همداسې که مثلا د ماشومانو د غاښونه وویستل شي، د تغذیې فیل دغو هم متاثره کېږي، د وده صحیح نه اخلي، ژامې صحیح اړوکه حرکت نه کوي، ځکه د ژامې په غټېدو کې یا په رشد کې د خپل غاښونه هم رول لري، او فشار وردی په ژامې باندې. دا سبب لدی کېږي چې ژامه هم نمو یا رشد په طبیعي یا نارمل توګه ترسره شي.
غاښونه معمولا په اکثر ماشومانو کې یا په تنکیو ځوانانو کې منظم نه وي. په ډیرو نورو هیوادونو کې مخکې له دې چې د بلوغت دورې ته څوک ورسیږي، نو هغه سره منظم کوي د سیمونو په واسطه باندې. اوس نوې ټکنالوژي هم راغلې ده، زه نه پوهیږم چې په افغانستان کې اوس دا شی دود شوی دی.
بل نو څه یو هغه پرابلم ده چې غاښونه خپل ځای باندې نه راخیږي یا غیر منظم اوسېږي. د دې تداوی لپاره تاسو چې اشاره وکړه، ما سیم پیج ورته وایي، دلته په افغانستان کې اکثره یا اورتودنسي هغه طبي اصطلاح ده چې موږ ورته کارو. د دې لاملونه ډېر زیات دي. یو لامل یې همدغه مخکې مې چې اشاره وکړه، کله چې شیری غاښونه یا هغه د شیدو غاښونه چې دي، یا موقتي غاښونه چې ورته وایو، که هغه مخکې له دې چې هغه مرحله وظیفه ختم شي او هغه دایمي غاښ راوخیږي، مخکې له وخته که دا لرې شي، یو لامل د بې نظمي دا کېدای شي. بل نور لوامل جنیتیکي عوامل هم په دې کې دخیل دي، لکه که د یو ماشوم ژامه کوچنۍ اوسېږي، مثلا دغه تعداد د غاښونو موږ چې وویل، دا غاښونه په ژامه کې ځای نه شي، بیا دا سبب له دې کېږي چې هغه د قوس نه یا هغه ارک موږ ورته وایو، د دې قوس نه بیرون راشي، یو بې نظمي رامنځته کې. په دې کې د جنیتیک یا د ارثیت رول هم دخیل ده، او داسې محیطي فکتورونه هم د بې نظمي د غاښونو کې رول لري. نو او ځینې وخت اضافي غاښونه هم په ژامه کې راخیږي کله چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي والدین، نو دلته ډاکټر بیا اضافي غاښونه په نښه کوي، یعنی طبي یا نارمل حالت نه زیات دي، شمېر زیات دي، بیا ویشتل کیږي. په دې خاطر چې بې نظم غاښونه د ښکلا متاثره کوي، نو مراجعه کوي کاملا. نو د درملنې هم دننه په افغانستان کې ترسره کیږي، حتی د بهر څخه هم زیات شمېر ناروغان د سیمفیج لپاره ورتلو، سیم چې ویله هم د دې لپاره د نور ناروغۍ د غاښونو کې چې رامنځته کیږي، د بهر نه هم د اروپا نه او امریکې نه هم یو چې دا زیات مونږ دلته ناروغان لرو، ځکه چې هلته دغه قیمت یا پرایس یا د درملنې لګښت چې هلته ډېر زیات ده، هغوی نه شي کولی. نو دلته راځي بیا خپله تداوي او درملنه کوي، بیا دوباره خپل دغه ته ځي.
بله، دا ډیر جالبه ده. اکثرا اروپا کې یا نورو هیوادونو کې رښتیا هم د دې درملنه ډیر زیات لګښت لري، او هغه هیوادونو ته دوی ځي چې هلته دغه لګښت یې کم وي. دا ښه خبره ده که چیرې افغانستان هم دغه ظرفیت ولري، او په خپل افغانان چې ډیر په بهر کې اوسي راشي په خپل هیواد کې درملنه وکړي. ډاکټر صاحب، دغه په نوم دی چې موږ ورته وایو عقل دندان، کله کله په ټوک کې هم خلک ورته وایي چې یو بچا ته وایي چې تر اوسه پورې عقل دندان نه دی راوتلی، تلای نو غلیشه، داسې ځینې کنایې وی شکل باندې هم ورته وایي. دغه عقل دندان څه ډول غاښ دی، او په کومه مرحله کې راوځي، او په ځینو کسانو کې دا اصلا نه راوځي؟
نوري صاحب، عقل دندان نوم یې هغه په دې خاطر ورته ایښی چې دا اکثرا له اتلس څخه واخله تر 15 تر 18 دغه مرحله کې راوځي، اکثرا له اتلس کلنې نه خروج د دې صورت نیسي. په دې خاطر باندې چې دغه د یو عقل د عقلي لحاظ یو شروع ده، یا هغه مچوریتي او پوخواله ذکر یو څه رامنځته کیږي، نو په دې خاطر باندې دغه اصلي نوم یې ورته د عقل دندان چې ورته ایښی دی، د عقل غاښ په دې خاطر باندې ده. د مخکې ما اشاره وکړه چې په مجموع کې د انسانانو د دایمي غاښونه غټانو یا لویانو غاښونه تعداد په 2 رسیږي، او دې کې دغه څلور عقلي غاښونه چې دوه په لاندې جامې کې، دوه په پاس جامې کې راخیږي. نو دا غاښونه دي چې له آخره اکثرا هډوکی هلته د جامې سپور دغه حجم چې ده زیات ده، زخامت زیات ده، د دې جراحیان یې کله کله له ستونزو سره مخ کیږي، ځکه چې هلته په جامې کې امپکټ اوسیږي یا مخفي اوسیږي. په ژولو کې هم البته که د خپل هغه د جامې لم چې ده هغه طول چې ده کافی اوسی کی ستونز نه رامنځته کوي، یو کله که دا خپل قوس کې نه اوسیږي یا بې نظم اوسیږي یا خپل په هغه عمودي شکل سره چې غاښ په جامه کې اوسیږي، کله کله دا داسې ورتیکل یا افقي توګه اوسیږي. نو په دې صورتو کې د دې جراحي ته ضرورت ده، او که خپل په نارمل حالت کې اوسیږي بیا څه کوم ستونز نه رامنځته کوي.
ډېر ځله په اروپا کې باسي زنه پوهیږم چې ولې
هغه خري غاښ ته مونږ وایو. نو هغه اخري غاښ چې دا په ژولو کې ډېر زیات رول نه لري، ځکه موږ درې غټ آسیاب غاښونه لري. آسیاب اول ورته وایو یا مولر اول ورته وایو، بیا دویم ده، بیا دریم ده. دغه دوه غټ آسیابونه چې دي دا کفایت کوي د ډوډۍ په ماتولو کې، او بل یو ولت دا په دې خاطرې باسي چې دا غاښونه دغه برس هم چې کوو برس کولو کې دا ډېر اخري ده. کله چې برس آخر ته رسیږي احساس د دلبدي ما شخص پیدا کیږي، نو په دې خاطر باندې صحیح نه پاکیږي. باوجود دې چې هغه غاښ دی چې ډیر نه وخت راوځي، اتلس کلنې کې ما مخکې اشاره وکړه راوځي، لیکن د ټولو نه زړه اکثرا خرابېږي. لکه په دې کې دا چې پاکول د دې سخت دی، او بل دا چې نور غاښونه په اسانۍ سره هغه ریښې ته راوځي، دا یا سب کشي چې موږ ورته وایو لاسرسی ورته اسانه ده. نو د دې درملنه چې ده هغه ریښې مشخص نه دي، کانالونه یې ډېر پیچیده دي، مغلق دي، نو لاسرسی د عصب کشي په وخت کې زیات ورته نه کیږي. نو په دې خاطر باندې ډاکټر صاحبان د غرب کې هم او دلته ځنه په افغانستان کې هم زیات اولویت دي ته ورکوي چې دا وویشتل شي په دې خاطر باندې.
بله ډاکټر صاحب، ما تاسو د غاښونو د پاکاري وویلې، وایي چې له درملنې وقایه مهمه ده. په افغانستان کې په لرې پرتو سیمو کې که چا مثلا خپلو غاښونو ته ډېره پاملرنه کوله، نو هغه ابتدایي مسایل لکه مسواک او نورو له ګوتې نه ډېر استفاده کیږي، مسواک نه استفاده کوي، د ریښې د ونې د ریښې څخه زه نه پوهیږم چې ځینې نور اوس خو هغه مسواکونه هم راغلي دي عصري بڼه باندې، کوم یو ډېر ماثر دي، او آیا ټولې ګټې رسولی شي مخکې له دې چې څوک څملي غاښونه پرې مینځي، او که سهار راپاڅېږي غاښونه پرې مینځي، او که کوم وخت ډېر مهمه ده؟
نوري صاحب، ډېر ښه چکې تم تاسو اشاره وکړه، ډېر مهمه سوال هم ده. دغه اورال هایجن یا صحه خولې یا پاکوالی د خولې دا ډېر زیات ضروري او مهمه خبره. غاخونه کله چې پاک نشي غاخونه حفظ سای مراد نشي غاخونه تخریبيږي لمنځ زی توريږي چنجي وهي بیا ورسته دا میکروبونه د غاخ دننه هغه مغز پلب ورته موږ وایو مغز د غاخ ته دننه کیږي او بیا داسې اډوګي ته میکروبونه انتقالیږي آبسیګان یو چرکونه په مخ کې را پیدا کیږي حتی له یو وړوکي درد څخه واخله ډېر شدیده حالتونه چې حتی د تنفسي سیستمونه کله چې آبسیګان زیاتې رامنځته شي د خولې سقف چې د دلته انتانات منتشر شي بندش د تنفسي او حتی سبب د مرګ ګرځېدای شي او بل دغه چې دا مسله د پله بوی د خولې د کله چې یو څوک حفظه نه مراته وي موږ ورته مل ادور یا بد برید ورته وایي هغه بد تنفس یا بویناکه تنفس کله چې په اجتماع کې خبرې کوي خپل دوستانو سره ملګرو سره په فامیل کې دا هم یو بله ستونزه ده چې د شخص رامنځته کولی شي نو حفظه یا بهداشت خولې چې دا یا اورل هایجن یا پګوالې د خلې نوري صاحب دا درې پای لري یو پای چې دا هغه برس وهل یا برشنګ دا چې منظمه پرسلوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ وشي یو سهار او یو مخکې لدی چې خپل بستر ته لاړ شي یا ویده شي او په دې کې د مهمه چې دا ډیره ضروری چې دا هغه د شپې لخوا ده ځکه شپې لخوا چې دا د غلاړې چې دی یا لا بدهن یا سلیوا چې موږ ورته وایو دا کمیږي یا قطع کیږي کله چې د ورځې خو ډوډۍ خوړل کیږي او په خپل کې دا واشنګ طبيعت خو لیکي رامنځته کیږي او میکروبونه کولونایز نه کیږي یعنی تجمع نه کیږي چې په ځای کې ټول شي او سبب د ناروغي او مرز وګرځي نو شته برس کول یا برسنګ ډیر زیات ضروری دي او مهم دي او د ورځې خو اکثرا د دفتر او دیوانو د کاروبار او ټولنیز فعالیتونو لپاره د زیبایي مسلې په خاطر باندې زیات کیږي خو دا د دوه په سلوري ساتو کې باید د ورځې برسنګ یا برس وشي او خصوصا د شپې له خوا چې د ډیر ضروری ده یعنی ټول د غاخونو منځونه باید په سلور وساتو کې فلاس شي یا نخ شي یا د ترونو سره پاک شي دا هم یو ډیر مهم او اړین کار ده ځکه چې د مل د غاخونو چې د برس سره صحیح نه پاکيږي نو دا وبل چې د استفاده نه د هنشویو یا موتواشونو چې موږ ورته وایو یا د کنګل د ویان چې د محلولونه دي درملتونونو کې شته دي چې دا هم لدین هم باید استفاده وشي هم د خوشبوئی د خلیل لپاره او لدې چې میکروبونه او جراثیم له خلینا لمنځه لری شي او پاک شي نو دا درې پای ضروری دی او مسله د برسس ورته اشاره وکړه نو مسواک هم ضروری ده کوم کسان چې دایمي مسواک کوي هغه ته هم غوښنه یا غمر زیات صفاکيږي
مخکې تاسو په خبرو کې د خلې د بوی یادونه وکړه ډیر خلک اختیار هم لدینه زوريږي په افغانستان کې یو علت تاسو ویل چې هغه داده چې خلک ډیر خپل غوښنه توجه نه کوي پاکې نه ساتي په دې خاطر باندې دغه د خلې بوی هم ورسره پیدا کیږي او دا هم یو ناروغي ده د خلکو تاسو څه توصيه لري څه ورته وایي چې څه باید وکړي او دا یوازې دوی هم نه زوريږي بلکې کورنۍ غړي نږدې چې ورسره اوسي هغه هم ډیر زوريږي لدی
کاملا دا هم ډیر مهمه پوښتنه ده نوري صاحب خپل مل ادور یا بوی د خلې چې دا دول عاملونه لري او عمو سیستمیک ناروغیان دي یا عمومي په بدن کې ځینې ستونزې چې اوسيږي هغه رامسته کیدلی شي او 90% په دې کې د خلې حفظ صحه یا بهداشت یا اورل هایجن چې موږ پکې اشاره وکړه دا پکې رول لري یعنی 90% د دې وضعیت هغه 90% ده یعنی کوم غاخونه چې خراب وسیږي په دې کې غذایی مواد راټولېږي دا مواد به ورستیږي دا تخمر کوي او غازات تولیدېږي باکتریان دلته مداخله کوي اسیدونه رامنځته کوي غاښ هم خرابېږي دا یعنی 90% د خپل دخلي مسایل دی او همداسې د تانسلونو مسله د وستونې ستونزې کې وسیږي مشکلات وسیږي د معدې تکالیف وسیږي همداسې تنفسي سیستم د یو ستونزې او مشکلات وسیږي یا ځینې شکر ناروغیانې دي نو په مجموع کې کومو غوړو چې دا وقایع شي یا درملنه وشي په لومړي سر کې باید غوښنو ډاکټر ته مراجعه وشي کله چې 90% مسله نه وسیږي دا غلط 100% نور مرزونه کیدای شي چې هغه متخصص ډاکټر سوالو ته داخلي بخښو ته یا نور بخښو ته راځي شي او ستونزه حل شي
څوک چې نسوار کوي چې لمباسي یا نور تمباکو استعمالوي څومره دا غوښنو ته مضر دي
عوامل د خرابېدو د غوښنو کې مخکې مشوره وکړل چې عوامل ډیر دي دغه کې یو ناپسند عادتونه دي په ناپسند عادتونو کې یو هم همدا مسله د نسوارو دخانیاتو د سکرټو د دې مسایلو دي، او بل دغه ماشومان کیږي ماشومان لاسمان خپل دغه کم چې دا یا شف چې دا دغه ته په خلی کې اچي چې دا دوامدار دغه خونه مخ کې داسې باسې د بنوي په خونو کې رامنځته کوي، او کوم کسان چې د سخت چن جوویده هم ناپسند عادتونو کې راځي، مثلا بادام او خسته او چارمغز شان دغه خونو سره متوی ده هم راځي، نو نسوار او سکرپ چې دا هم ان تغییر د رنگ د سکلریشن یا مونږ ته وایو هغه تغییر د رنگ په غاښونو کې رامنځته کولای شي، او داسې کوم ځای کې ساحه کې هغه چې د خولې دوی هغه نسوار کړي په هغه ساحه کې ډېرې جدي ناروغیانې او کانسرونه سرطانونه هم د نسوارو او د سکرتو په واسطه باندې رامنځته کیدلی شي، نو باید له دې عادتونو څخه ډډه وشي ځکه ډېر جدي ناروغیانې بیا رامنځته کولی شي، هم د غاښونو او هم د خولې نور مرضونه تومورونه او همداسې کانسري حالتونه یا سرطاني ناروغان یا کتلات رامنځته کولی شي.
ډاکټر صاحب همت ډېرې خبرې شته چې موږ تاسو پې وغږیږو، خو کراش دې ته چې په افغانستان کې تاسو ډېر د غاښونو په برخه کې چې خلک درځي مراجعه کوي او معاینه کوي، هغه عمده ستونزې د غاښونو په برخه کې چې افغانان ورسره مخامخ دي کومې دي لګرانه په وچوي؟
د غاښونو یو عمده ناروغي چې دا یا مرض چې دا هغه موږ ورته کریس وایو، یا د غاښ چنجي وهل یا هغه سوری رنز ورته وایي ځینې کسان، یو عمده لامل چې دا غټ مرض چې دا چې د دنیا په سطح باندې انسانان دې سره یو چالش ته ډیر غټ چالش ته، او د دې مرض د درملنې لپاره په کال باندې په میلیونونو او په حتی تر میلیاردونو ډالر د دې د درملنې په خاطر باندې لګیږي، ځکه د غاښ ساختمان چې یو ځل منځ لاړو بیا د دې یاد کول چې دا شته یعنی لګښت زیات راځي. او بل مسله د افغانستان کې هم د اوریو ناروغیانې دي، کله چې غاښ په وخت باندې تداوی نشي درملنه نشي همداسې د اوریو ناروغي هم رامنځته کیږي، کله چې دا د اوریو ناروغي رامنځته شوه هغه اتصالات چې غاښونه راټین نیولې دي خپله اوری چې وظیفه محافظت د غاښ هم ده د هډوکي هم ده، بیا کله کله چې اوری ناروغي مخته لاړ شي د غاښ لقیرا پیدا کی داسې خوځېږي موبیلیټي چې موږ ورته وایو، نو دغه ستونزې دي. او بله مسله د بله د سرطانونه او یا کتلات یا سیستونه یا تومورونه په جامه کې یا په خولې کې همداسې دا ستونزې دي. او بله بېنظمي د غاښونو ده چې کله په وخت باندې غاښونو ته توجه نه کیږي، مخکې له وخته د شیدو غاښونه ویستل کیږي بیا وروسته په غاښونو کې بېنظمي رامنځته کیږي او منحرفه راخیږي، همدغه مختلفې ناروغیانې چې مخکې ما ورته اشاره وکړله د دې واقعیت یا انسیدنس یا غشیو چې ده زیاته ده.
ډاکټر صاحب کور ودان که په ورستي کې راته وایي چې هغه ناروغان چې تاسو ته درځي او کله چې تاسو یې رخصتوي ورستي توصیه چې ورته کوي، که همدلته همدغه توصیه یا لارښوونه وکړي اوریدونکو ته، اوریدونکو به هم واوري او کېدای شي چې د غاښونو په برخه کې خپل صحت ته نور هم توجه وکړي، حفظ الصحه ته توجه وکړي؟ مهرباني.
لوی صاحب دې خېټي کې ته اشاره وکړه، کله چې و درملنه تر سره کیږي یا د جریان د درملنې کې اوسېږي، ټول کوم هدایات چې ډاکټر یې خپل ناروغ ته کوي باید سم هغه سره عمل وکړي. دماغ خبرو په شی چې ویلې دي په ماغه لاره مختلف شي، او ځینې وخت ځینې ناروغان دي مثلا یو پانسمان په غاښ کې وشي بیا څو میاشتې نه معلومېږي درک نشته بیا را پیدا شي بیا هغه ستونزه مثلا زیاته شوي اوسېږي. او بله مسله دغه کاکوالی د خولې دا هم حفظالصحه چې موږ ورته مخکې اشاره وکړله په تفصیل سره، دغه مثلا د ځینې مثلا غاښونه ډک شي ترمیم شي جوړ شي ورته بیا وروسته داسې ناروغان ځینې داسې توقع اوسېږي چې دا غاښ باید له نورو حتی هغه طبیعي غاښ نه هم زیات دوام وکړي، یا مثلا د هغې څخه هم پرې کلک شیان به مات کړي او ځینې ستونزې به رامنځته کړي. نو کله چې غاښونه ډکېږي یا مصنوعي غاښونه جوړېږي، نوري صاحب د دې حفظالصحه چې ده مثلا که چا مخکې یو ځل برس کوي یا دوه ځلې کوو، اوس باید دا تعداد حتی زیات کړي، درې ځله ته یې ورسوي، څلور ځله ته یې ورسوي. نو دغه یو ډېره اړینه مسله ده او خپل د حضرت صاحب یو ورل حاجن په عمومي توګه خبرې وکړلې په یو کله باید ډیره زیاته توجه وکړي چې ترسول غاښونه خراب نشي او ناروغي زیات نشي.
کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر استوماتولوژیست عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ او مفصل معلومات مو د غاښونو د پاکۍ د حفظ الصحې د تداوی د معالجې په اړه اوریدونکو ته ورکړل. کور ودان
سفر